اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان د نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشري مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبري به پاڼې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې شاوخوا درویش بلونه و 100,000 افغان وګړي به د بقا لپاره په 2040 کال کې نړیوالو بشري مرستو ته اړوي. د راپور لمخې د افغانستان کابو نیمایي وګړي بې وسلې دي چې دا شمېره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. اوچا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د ملګرو ملتونو د چیرونو لمخې افغانستان د بې ځایه شویو کډوالو، د ماینونو او ناچاودو مهماتو، د جنسیت پر اساس د تشدد د ګواښ، د ماشومانو د جبري کار، په کم عمر د نجونو د ودونو او د ذهني ناروغانو او رواني مرستو ته د اړو خلکو د لوړې کچې له پلوه پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چارې په آفلاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر سباندې یو کال راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسیدل. ښاغلی حسیب پر اکسپانی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آنلاین باندې پاسپورت د توزیع طریقه به دا وي چې هر پرشنبه به هیوادوال به راځي، موږ به عریضې ترې اخلو، هغه ته به سټیکر ورکو. په سټیکر کې به دوی ته خپل تاریخ او ورځ لیکل شوی وي، د یوې هفتې نهایي د دو هفتو چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راسه خپل پاسپورت توی مراحل دی وکړه.
د پاسپورت رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبې ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړی وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل له پرله پسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبي شي. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11 د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلی او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشر به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګنده نه ده چې د هند په وړاندې به ولوبیږي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځنی ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې وویل د دغو هیوادونو مشان کلکه اراده لري چې په سیمه کې د اسرائیل او د حماس د سختریزې ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. ښاغلی بلینکن پرون دوشنبه په سعودي عربستان کې خبریالانو ته وویل له هغو ټولو کسانو سره چې دوی خبرې ورسره کړې دي د اوسنۍ ستونزې خپرېدو ته متوجه شوي او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دې څه پیښ شي. د همدارازول سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د بیا رغونی او د هغې د ادارې لپاره پلان جوړ کړي. ایتالیا چې د وډلې پړاویزه مشي په غاړه لري، پرون دوشنبه منځنی ختیځ ته د لویدیځو ډیپلوماټانو له سفر سره هم مهاله وویل د وډلې غړي هیوادونه په غزې ترنګ کې د جنگي پړاو د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ایتالیا د بندنوی چارو وزارت په یو خبر پانه کې د خپل هیواد د بهرنوی چارو وزیر انتونیو تاجانی په قول وویل د وډلې هیوادونه د اسرائیل په همکارۍ د پوځي پړاو د پای ته رسیدو لپاره د یوې لارې په لټه کې دي. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د غزې د جګړې 4 دی وی ورځې پوره شوې. دا جګړه وروسته له دې پیل شوه چې د حماس سختریزې ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله ګڼي د اکتوبر 1 پر اسرائیل حمله وکړه. او نږدې 1200 تنه یې وبښل. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوی قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي حکومت ته دا واک ورکوي چې د نورو اقداماتو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان له هېواده وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته له دې چې ښاغلی مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 88 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري آژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو په کراره ساه ورکړه. باور چې د قیصر په نوم یادېده په 1904 میلادي کال کې چې جرمني د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټله. طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند پلاوي ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. له فضل رحمان سره طالب چارواکو په خپلو خبرو کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل رحمان هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللی ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصي تلویزیونی چینل پرون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې په خپله باید حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته، دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه حل کړي او پاکستان باید خپل امنیتي مسایلو ته نوره پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعاوې کړي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعاوې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبې په ورځ د دیني عالمانو په ګډون د یو لس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته له رسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان دې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای دې هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډیر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې دغه سفر دی هغه دا ترلاسه کې کوم چې دواړه خواوی امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې ترخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پی او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلي دي چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرځېدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خود سارون کی پدی باور دی چه مولانا فضل الرحمن خای اوس پا طالبانو کی هغه نفوذ ونه لري چه پخوای درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري، خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډېر نږدې اړیکې لري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دروغ او خوشاله بوي. دا اونۍ په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي او د دې کار پایلې څه کېدلی شي.
پوه نه سي دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم.
کېدای سي وننګول سي که دی نه د کورنۍ.
ورپسې په دې غږېږو چې څنګه یوه ژبه زده کېدلی شي. په دې اړه به د ځوانانو او خون کو خبری او تجربه هم واوری.
والا ډیر کورسونه تکیب کړی دی خو ایس دکیږي نه وخت خبره دی.
یو میاش دو میاش تل توي بیا بیر تاغه خوشکی بل سیستم تزي.
پس شاگردان وای چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې میزنه شو. یو جب زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. لا ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي. یا پونه سي دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم. نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي. نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بېل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یو یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبته انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی دی، د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خپرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېره هغه زمینه نه ده برابره چې مستقیما هغه سره وغږېږي. نو معمولا دې شیانو کې مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شیونه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه. نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خې دې د کې زایب سره نشته. د دین خاص موارد دین خاص شونه چې هغه څه سره وډی کې دین خاص وختونو کې هغه به لري ول دا هر څه لکه هر وړه خبر هغه ټل کې فکر نه کوم دا مناسب هم نه. ما مخکې موافقت خو دې مقدس دین سره ډیر دین د وختونو چې هغه سړی دی احساساتو د ځین شوینو شریکولو ته مثلا مجبوریږي. هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شي د هر وړې وړې خبرې شریکول دومره ضرور هم نه دي.
صدیق دقیق وایي دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د